کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه ته مو زه فریبا زهر له خپل نور همکارانو سره هر کله کوم. د تخنیک په چارو کې رحمت صافی را سره دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د نن ورځې تر پایه به د 5 نور ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان شي. د بهمواري چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په افغانستان کې د یونسکو اداره غوړي چې دغه هیواد د تاریخي اثار او لرغونو سیمو د خوندیتوب لپاره نوي تدابیر ونیسي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونو موټر 500 بجو پرې ده. په سر کې واصل وسال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
ستړي مشه په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر مانی وایي افغانستان به له ښکارا لاسترړونو سره د ژنیو په کانفرنس کې ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې نن د ورځې تر پایه د 5 نور ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان کړي. او د بریتانیا په جنوبي ساحل کې د ایراني کډوالو یو تکسیزه ډله چې په یوې وړې بیړۍ کې سپارول په اوبو کې له ډوبېدو ژغورل شوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر مانی وایي افغانستان به له ښکارا لاسترړونو سره د ژنیو په کانفرنس کې ګډون وکړي. ټاکل شوی د ژنیو دوه ورځنی کانفرنس د راتلونکي سه شنبه او چهارشنبه په ورځو کې ترسره شي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن په کابل کې خبري ناستې ته ویل چې په دغه کانفرنس کې به افغان چارواکي د هغو ژمنو د عملي کېدو په اړه افغان ولس او نړیوالو ته معلومات ورکړي چې د افغان حکومت لخوا شوي دي. د ښاغلي چخنسوري د معلوماتو له مخې د خصوصي سکتور په برخه کې اصلاحات، د عوایدو زیاتوالی، شفافیت، د فساد سره مبارزه او د سوداګرۍ ته د زمینه مساعده او لاسترولنې دي چې افغان حکومت به د ژنیو په کانفرنس کې مطرح کړي. ټاکل شوی په دغه ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ګډون وکړي. رویا رحمانی د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان نوې سفیر وټاکل شو. د ولسمشر مانی ویان هارون چخنسوري نن په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د میرمن رویا رحمانی تقرر تایید کړ. اغلی رحمانی له دې وړاندې په انډونیزیا کې د افغانستان سفیر و. اغلی رویا رحمانی د کولمبیا او مکګیګل په پونتونونو کې زده کړې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پایه د 5 نور ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان شي. د دغه کمیسیون مرستیال وایي زبی الله سادات د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل هڅې روانې دي چې په روانې اونۍ کې له بایومیټریک دستګاهونه د اطلاعاتو په لیک سره د نور ولایتونو نتایج هم اعلان شي. یوه ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لا ښه شفافیت په هدف د دغو لسو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتایج وځنډول شول، خو د همدې ورځې په پای کې بیا د 5 ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. په دغه ولایتونو کې فراد، دایکونډي، روزګان، جوزجان او بامیان شامل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د جمعې پر ورځ ناوخته وی خبري ناستې ته ویل چې یو شمېر ستونزې او مشکلات د دې لامل شول چې کمیسیون د رایو نتایج په خپل ټاکلي وخت اعلان نکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډ نور خلکو ته د منلو وړ نه دی. خغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه وغوښتل شي له دغه بهیر سره مسؤلانه چلند وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغه وزارت یو پوځي الوتکه نن سهار د ناستې پر مهال له فني ستونزې سره مخ شوې چې دوه تنه پکې ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه پیښه د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې شوې ده. د ښاغلي جاوید په خبره د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې دي. تېر میاشت هم د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د فراه ولایت په انردرې ولسوالۍ کې رانسکوره شو چې 15 کسان پکې ووژل شول. دفاع وزارت هغه مهال وویل چې یاد هلیکوپټر هم د فنی ستونزې له امله له غره سره وجنګېد او بیا رانسکوره شوه. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر وایي د وچکالۍ او بېوزلۍ له کبله د کم عمره کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په شمال زون کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی دا د اندېښنې وړ مسله وګڼله، خو ښاغلي سامی وویل چې په شمالي ولایتونو کې دقیقا څومره شمیر کم عمره ماشومان درانه کارونه کوي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د وروستیو نامنیو وچکالۍ او هم بېوزلۍ له کبله په زرګونه ماشومان په درنو کارونو بوختی. د برتانیا په جنوبی ساحل کې د ایرانی کډوالو یو اتکسي زډل چې په یوه وړې بیړۍ کې سپارول په اوبو کې لاډوبېدو وژغورل شو. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دغه کسان چې دوه خارونو ته نږدې ژغورل شوي دي اوس تر څېړنو لاندې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ایرانی کډوال له کومې لارې د برتانیا اوبو ته ننوتی وو. د ورځې مخکې څلور نور ایرانی کډوال هم هغه مهال د برتانیا د بحري ځواکونو لخوا وژغورل شول چې بیړۍ یې په ډوبېدو وه. برتانیې رسنیو ته خبر ورکړه چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې درې نوي تنه ایراني کډوال د وړو بیړیو په ګټې اخیستنې سره نوموړي ته تللي ول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا هغه تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. ښاغلي ظریف پرون د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي د داسې هیواد لخوا چې د ایران پر ضد د عراق د کیمیاوي وسلو د کارونې ملاتړ کړی و، بیا یې له دې ادعا سره پر عراق حمله وکړه چې دغه هیواد له کیمیاوي وسلو پاک کړي. دغسې یوه ادعا نامناسبه نه بلکې خطرناکه ده. تر دې تبصرې یوه ورځ مخکې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په سازمان کې د امریکا سفیر کینټ ورډ وویل د امریکا متحده ایالاتونه اندېښنه لري چې ایران له دغه سازمان څخه د اټومي وسلو پروګرام پټ ساتلی ده. د ده په وینا د ایران هدف دا دی چې داسې زهرجنې وسلې ترلاسه کړي چې منع اعلان شوي دي. او د روسیې د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی چې د مسکو د یو سپورټي کلب پخوانی چارواکی هم و، د بډې اخیستنې په تور ونیول شو. میخایل برشیف چې په 2016 میلادي کال کې د دریم پوز په نوم نړیوالې سپورټي مسابقې تنظیم کړې وې، پرون په مسکو کې ونیول شو. شک کېږي چې د 355,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د بډې اخیستو ته غاړه ایښې وه. دی به دوه میاشتې مخکې تر دې چې محاکمه شي په توقیف کې تیرې کړي. تحقیق کوونکي وایي برشیف له هغو خصوصي کمپنیو رشوت اخیستی و چې په سوچي ښار کې د دریم پوز نړیوالو مسابقو د خدمتونو رسولو لپاره قراردادونه کړي وو. دا خبرونو پای.
خبرونه مولا ذاتی رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل سوی ده د نن ورځې تر پایه د 5 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات:
نن هم همکاران کار کوي تر څو وتوانیږو د شاوخوا 5 نورو ولایتونو د نوملړ هم اعلان کړو او له تاسو سره یې شریک کړو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د دغو نتایجو د ځنډ دلایل پر تخنیکي کمزوریو سربېره سیاسي اړخ هم لرلی سي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي
سیاسي مسله هم کېدلی شي. اوس جنوا کانفرنس په مخ کې ده که دغه ټولې لومړنۍ پایلې اعلان شي، خامخا به د بریکاندان غږ دي چې څوک به اعتراض کوي، څوک پایلې نه مني او څوک به کمیسیون باندې نور تورونه لګوي، او دا هلته په کانفرنس کې یو ښه پیغام نه خپروي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او په افغانستان کې د یونسکو اداره غواړي چې د دغه هیواد د تاریخي اثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب لپاره نوي تدابیر ونیسي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیره:
د عملی پلان جوړولو لپاره یو موقع دی مونږ چې مونږ خپل رول د دولت د مختلفو ارګانونو د آدرس نه مشخص.
حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه د دې پروګرام دوهمه برخه کې ځای لري. د اساسي راډیو اوري: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل سوی ده د نن ورځې تر پایه د 5 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. دغه کمیسیون مرستیال وایي زبیح سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له 3 میلیونه ډیر د بایومتریک دستګاو اطلاعات د کمیسیون اطلاعاتي بانک ته داخل سوي دي. خو د کمیسیون له لوري د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو رایو تدریجي اعلان د ولسي جرګې له غبرګون سره مخامخ سو. د دغې جرګې رئیس وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډ نور خلکو ته د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 5 نورو ولایتونو کارونه پای ته رسیدلی او د کمیسیون د رهبرۍ له پریکړې وروسته ممکن د نن ورځې تر پایه اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی ساده د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شفافیت او عدالت د ټینګښت لپاره دوی له سرعت نه ځان ته ترجیح ورکوي.
نن هم همکاران کار کوي تر څو وتوانیږو د شاوخوا 5 نورو ولایتونو چې دینم له هم اعلان کړو او تاسو سره شریک کړو.
د انتخاباتو خپلوا کمیسون د غشان وای چې تر اوسه 3,500,000 د بایومیټریک دستګاه او اطلاعات د کمیسون اطلاعاتي بانک ته داخل شوي او هڅه کیږي چې دغه بهیر پای ته ورسوي او د یو شمیر نورو ولایتونو د رایو لومړنۍ پایلې هم اعلان کړي. دغه کمیسون ویلي و چې د قوس په دویمه بدله سو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتایج اعلان کړي، خو یوه ورځ مخکې د انتخاباتو خپلوا کمیسون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د لا ښه شفافیت په هدف د دغه لسو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتایج وځنډول سول چې د همدې ورځې په پای کې یې د 15 ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. په دې ولایتونو کې فرا، دایکنډي، ورزګان، جورجان او بامیان شامل دي. د انتخاباتو خپلوا کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د جمعې پر ورځ ناوخته وی خبري ناشتې ته وویل چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د لامل سول چې کمیسون د رایو نتایج په خپل ټاکلي وخت اعلان نکړي. ل انتخاباتي محلي ویش سره سم ټاکل سوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړی پایلې د اقرب په 19 نیټه اعلان شي. خو د انتخاباتو خپلوا کمیسون د 23 ولایتونو د رایو د لومړنیو پایلو اعلان د قوس دویمې او د کابل د همدې میاشتې 19 ته او غزاو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځان نور خلکو ته د منلو وړ نه دی. ښاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو لخپلوا کمیسون وغوښتل چې له دغه بهیر سره مسؤلانه چلند وکړي. لطفاً کمیسون دی په مسؤلیت د پایلو د اعلان او د تورو او سپینو رایو په بیلولو کې له خلکو، سیاسي ګوندونو او دولت سره تفاهم په نظر کې ونیسي. هسې نه چې د نتایجو تر اعلان وروسته کاندیدانو سره داسې معتبر اسناد وموندل سي چې له پاکو رایو یې استازولي وکړي. دا به بیا په خپل وخت یو ډول کړکېچ رامنځته کړي چې خلکو ته به د منلو وړ
نوی.
په افغانستان کې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلوا کمیسون مسؤلیت لري چې لژمنې سره سم د شفافو انتخاباتو لومړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان کړي. دوی وایي که کمیسون په خپلو دغو کارونو کې پاتې راغی، د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو به ناوړه اغیز وکړي.
رحمت افغان وی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چارواکو څرګندونې راوړولې چې وایي ټاکل شوی د نن ورځې تر پایه د 15 نور ولایتونو د انتخاباتو نتایج به اعلان شي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د کمیسیون د کمزوري مدیریت له کبله ونه توانی چې په ټاکلي وخت ولسی جرګې د رای لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د رایو په ځنډ اعلان په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په خپل وخت د نتایجو د اعلان د ځنډ عوامل څه دي.
دلیل دا ده یو دا چې کمیسیون د ټاکنو ورځ څخه دغه مرحله وروسته درسته مدیریت نه کړله، په هغې کې پاک ناپاک رایې بیل نه کړلې. په عین حال کې ځینې فساد هم ترسره شو، په بعضو حالاتو کې ارقامو کې تغییر راغی او دغه تغییر دروس پر ځینو کاندیدانو تر خصوصا د کوچیانو حوزې ته د قناعت وړ نه ده. نو دا یو موضوع. دوم تروس پر دې په استخدام باندې مصروف دي. د غالي کابل د بیا شمیره مرحله دوی بشپړکړې نه ده، تر دې چې بشپړ شوی نه ده، اوس هم استخدام کې تر څو غیر نجونه او واحدون اضافه کړي. نو په تخنیکي ډول باندې کارونه کې د څه پاتې راغلي دي. په رهبری کې متاسفانه ستونزې موجودې دي، دوی لومړیتوبونه نه شي په ګوته کولی. او په دوم قدم کې سیاسي مسله هم کې درې شي. اوس تصفیه د جنوا کانفرنس په مخ کې ده. که دغه ټول لومړنۍ پایلې اعلان شي، خامخا به د کاندیدانو غږ جګ شي، څوک به اعتراض کوي، څوک پایلې نه مني او څوک به کمیسیون باندې نور تورونه لګوي. او دا هلته ټول کانفرنس کې یو ښه پیغام نه خپروي. نو په همدې خاطر دوی 15 ولایت اعلان کړي چې لږ تر لږه مطبوعاتي فشار په ځان باندې کم کړي. او په عین حال کې د کانفرنس تر ورځې پورې کېدای شي نور پایلې اعلان هم نه شي. او کله چې کانفرنس تیر شي، دغه راپور راته ورکړل شي، بالغ کېدای شي بیا ځینې ولایتونه نور هم دوی
د 15 ولایتونو چې کوم نتایج اعلان کړي دي او ټاکل شوی ده نن د 15 ولایتونو نور هم اعلان شي، څومره رای شفاف دي تاسو له نظره؟
ځینې ولایتو کې یعنی رای ډیر زیات استعمال شوی دی، په ګټونکو کاندیدانو رای ډیر ګټل دي. مثلا په دایکنډي کې نو موږ د څه وخت تازات لرو چې وګورو چې اته نوم لیکنه په کومه سطح شوی ده او څومره خلکو رای ورکړی ده. د نور کاندیدان چې غوي کمیسیون یې غوښته څومره رای کارول شوی ده، دا غواړو چې په دقت سره لږ زره مطالعه کړو او وروسته ان شاء الله په اړه تاسو ته معلومات درکړو.
دغه تدریجي اعلان د نتایجو د ولسمشتۍ د انتخاباتو او همدارنګه د همدغه انتخاباتو باندې څومره تاثیر اچي؟
د خپل د ټاکنو په اعتبار باندې جدي تاثیر اچي. سره به ټاکنو نیټه به هم تغییر پیدا کوي. اما هغه اصلاحي ګامونه او پرسم توارې به ټاکنو پر نوڅه کې د خپل یو سیاسي معضله به هم رامنځته کړي. دوم قدم کې د سولې خبرې اترې دا هم کې به سونو کار د سیو رقم یو پیغام جوړ کړی دی چې دوی خپل کارونه کې جدي همونه وسیږي نو دی به تاسو پکښ نه ناراضي. خصوصا د موقت ادارې جوړول بحث رامنځته شوی دی د دې کمیسون لپاره یو چاټر جوړ شوی دی چې د محافظت کوي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ اخلا زده راډیو او ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ود ماښام تر و پر منځنۍ څپه 12.9 او د افم پر 3.5 څپه په ټول هیواد کې په ټولو سیمو کې په صفه وځي ډول اوریدل شي. د افغانستان ولسمشري مانی وایي د مشترک بورډ د طرحې د جوړېدو کار روان دی. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې په دې اړه به له مشورو وروسته تصمیم ونیول سي. البته دغه مشترک بورډ د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره جوړیږي. په دې اړه زموږ همکار خان محمد سین نور تفصیل راکوي.
د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پلاوی د لیست لخبرېدو وروسته ولسمشري مانی وایي اوس هم د سولې د مشترک بورد د طرح په جوړولو کار روان دی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري وایي سوله یو ملي پروسه ده او د سولې د مشورتي بورد د جوړېدو لپاره هر اقدام د لازمو مشورو په اساس کیږي. خاغلی چخانسوري د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د سولې د خبرو لپاره د پلاوی ټاکل یو عمده کار دی چې چارې روان دي.
کار روی طرح سرجامعه او پر ایجاد بورد مشورتي کې
د مشورتي بورد طرحه چې سراسري او ملي د پر جوړیدو یې کار روان دی. د خبرو کوونکو د پلاوی ټاکل هم د سولې د پروسې عمده کار دی چې کار پر روان دی. او کله چې کارونه مخ ته لاړل جزئیات به په مناسب فرصت کې خلکو سره شریک شي. خو اوس مخکې له وخت د چې په دغه مسله خبري وکړو.
خاغلی چخنسوري د خبرو کوونکو د پلاوی هغه یو لسکسیز لیست چې د ولسمشر غنی د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د رسنیو لخوا خپور شوی نه رد او نه تایید کړ. د رسنیو د راپورونو لمخې ولسمشر غنی یو لسکسیز لیست چې درې پکې خزی دي له طالبانو سره د خبرو په هدف د پلاوی په توګه ګمارلې ده. د رسنیو لخوا د دغه یو لسکسیز لیست لخبرېدو وروسته داسې انتقادونه مطرح شول چې د یاد پلاوی په ترکیب کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې استازي نه دي شامل، ټول پکې دولتي کسان دي او له طالبانو سره د خبرو توان نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه وایي سوله یو ملي پروسه ده او کوم کسان چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ بیایي باید د ټولنې د ټولو قشرونو استازیتوب وکړي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ په دې اړه د جرګې په عمومي غونډه کې وویل
سوله یو مهمه او د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده او باید په پوره شفافیت او وضاحت تعقیب شي. کوم استازي چې دغو خبرو ته انتخابیږي باید د ګوندونو او خلکو استازي مهم، مؤثر او امانتدار کسان وي چې هیڅ ډول سوء تفاهم او تېروتنه رامنځته نه شي.
افغان حکومت مخکې لدې ویلي چې هیواد له بل هر وخت نه زیات سولې ته نږدې شوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره خبرې په ښه توګه پر مخ تللې دي. د ملګرو ملتو سازمان هم ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ډېر فرصتونه رامنځته شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم په دې وروستیو کې ویلي چې له طالبانو سره خبرې په قوت سره روانې دي، خو دای هم ویلي چې نه پوهیږي چې دا خبرې به بریالۍ شي او که نه. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د غزنی ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر عملیات وستایل. د دغې جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې له دغو عملیاتو وروسته به په یادو ولسوالیو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اوښتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت هم په یادو ولسوالیو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه په مالستان او جاغورۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات له لاسته راوړنو ډک پولي او وایي چې له دفاعي حالات نه تر روزي حالاتو ته د افغان ځواکونو بدلون به د دښمن د ځپلو لامل سي. د دغه جرګې غړیو د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د غزنی په مالستان او جاغورۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د پراخو عملیاتو په پایله کې دښمن ځپل سوی. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په دغه ناسته کې وویل هغه وای په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د افغان امنیتي ارګانونو عملیاتو د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. موږ په جاغوریو او مالستان ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو شاهدان یو. سیمې له دښمن نه پاکې سوي او خلک په ډاډه زړه کورونو ته ستانه سوي او دښمن ته درانه تلفات اوښتي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې امنیتي وضعیت خراب سوی او وسلوالو مخالفانو پکې پراخ فعالیتونه پیل کړي دي. په دغه دوو ولسوالیو باندې د وسلوالو مخالفانو د پراخو حملو په پایله کې لسګونه کسان وژل سوي او زرګونه تنه د جګړو له امله کورو پرېښودو ته اړ سوي او ګاونډیو سیمو ته تښتېدلي دي. له دې وړاندې ولسي جرګې په دغه دوو ولسوالیو کې د نامنیو د زیاتوالي له امله د کورنیو چارو او دفاع وزیران استجوابي غونډې ته وربللي وو. د روان مریض کال د اسد په میاشت کې وسلوالو طالبانو په غزنی ولایت پراخې حملې وکړې چې د دغه ښار ځینې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي علي اکبر قاسمی وایي چې ترسره شوي اقدامات بسنه نه کوي او باید د خلکو د تشویشونو د لرې کولو لپاره باید جدي تدابیر ونیول سي. هغه وایي موږ امنیتي ځواکونه سته، یو حکومت باید په دوامداره توګه په دې برخه کې تدابیر ولري چې یو ځل بیا خلک په تشویش کې انسي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه دوو ولسوالیو کې د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړ او وایي چې همدا اوس په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پراخ عملیات روان دي. هغه وایي په سیمه کې د اردو دوو ټولیو ته زده کړه ورکول کېږي چې د تندر 203 تر چتر لاندې به کار کوي چې بیا وروسته به د جاغوریو او مالستان په ولسوالیو کې ځای پر ځای کېږي. خلکو ته ډاډ ورکوي چې هلته به هیڅ ډول ستونزې مخې ته نه راځي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که امنیتي ځواکونه په همغږي عمل وکړي او افغان امنیتي ځواکونه له دفاعي حالات نه راوځي، کولای سي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په ټینګه ودرېږي.
دوستانو، د افغانستان د ولسي جرګې دغه رپورټ کوم اوریده تاسو کولی سئ دا او د ازادي راډیو نور رپورټونه او تحلیلونه پر ویب سایټ هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او په افغانستان کې د یونسکو اداره غواړي چې د دغه هیواد د تاریخي اثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب لپاره نوي تدابیر ونیسي. په دې مناسبت نن په کابل کې یو مشورتي غونډه جوړ شو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لوړ پوړو مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. مسؤلینو وویل چې افغانستان په 1945 میلادي کال کې د تاریخي آثار او لرغونو سیمو د خوندیتوب د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی، خو په دې هیواد کې د نامنیو له امله د یاد کمیسیون مواد په سمه توګه نه دي پلی سوي. دوی ټینګار وکړ چې دغه مسله باید جدي ونیول سي. بیا هم خان محمد سین په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ، کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې د یونسکو له ادارې سره په ګډه هڅې پیل کړې چې د یو منظم او همغږي پلان له مخې د افغانستان لرغوني سیمې او تاریخي آثار له زیانه وژغورل شي. په دې مناسبت د شنبې په ورځ په کابل کې یوه ناسته جوړه شوې وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وزیر حسینه صافی وویل افغانستان په 1945 میلادي کال کې د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب د لاحه په نامه د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی، خو په هیواد کې د سلویخت کلنو جګړو له امله د دغه کنوانسیون مواد په سمه توګه عملي شوي نه دي. د وویل په نننۍ مشورتي غونډه کې د افغانستان د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو په ساتنه کې د دولت د اړوندو ارګانونو او یونسکو مکلفیتونه په ګوته کېږي.
هدف یو مشورتي غونډه ده چې موږ سره کم کولای شو یو عملی پلان جوړ کړو. د عملی پلان جوړولو لپاره یو موقع دی مونږ ته چې موږ خپل رول د دولت د مختلفو ارګانونو د ادرس نه مشخص کړو چې کوم وخت کې څوک کوم اقدام کوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې افغانستان په 1993 میلادي کال کې د یونسکو د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړی چې د هیواد په فرهنګي او تعلیمي برخو کې کار کوي. خو د لاحه کانوانسیون هغه کانوانسیون دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب په چارو بوخت دی. په جوړې مشورتي ناسته کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د پالیسۍ مرستیال مسعود عزیزی وویل د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د ساتلو لپاره د 02 په نامه د پولیسو شاوخوا 1500 کسیزه قطعه ګمارل شوې ده. همداشان د دفاع وزارت د حقوقو رئیس نعمت الله احمدزی وویل د ملي اردو پر ځواکونو ټینګار شوی چې په جنګي حالاتو او د عملیاتو پر مهال د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو خوندیتوب په پام کې ونیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې له تیرو کابو 30 کلونو راهیسې په هیواد کې د جګړو له امله د هیواد تاریخي آثار او لرغوني سیمې په 30 زیانمنې شوي او په لسګونو زره آثار یې بهر ته قاچاق شوي دي. په افغانستان کې د یونسکو د ادارې مشري پتریشیا وویل د افغانستان د تاریخي آثارو ساتنه د دې هیواد د تاریخي پیژندګلوۍ ساتنه ده او دغه مسالې ته باید زیات ارزښت ورکړل شي.
This workshop is the result of concrete actions taken by the government to move.
دغه ول دغه ورکشاپ د 1950 کنوانسیون د موادو د عملی کېدو په برخه کې د افغان حکومت د اقداماتو نتیجه ده چې کړی دی. یونسکو په دې برخه کې د افغانستان هڅې ستایي او ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل موزیم د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس هم د هیواد زرګونه تاریخي آثار چې د کورنیو بهرنیو قاچاق کوونکو لخوا د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته لیږدول شوي د حکومت او یونسکو له هڅو سره سره بیا هم هیواد ته نه دي راوړل شوي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د ساينس ډګر ته ورځو. د مځکې د هوا تودېدو په نړۍ کې اندېښنې راپارولې دي، خو ځینو څېړونکو د دې اشاره سنجولې ده. دا چې څنګه عصمت سروان به راته وایي.
د مځکې د تودېدو په اړه اندېښنې کال په کال زیاتېږي. په عین حال کې ساینس پوهان هڅه کوي هغه عوامل چې د مځکې د تودېدو سبب کیږي وپیژني او د مخنیوي یا کمولو لپاره د اقداماتو سپارښتنه وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر څېړونکو ویلي که د مځکې په اتموسفیر کې د سلفایت ایروسل زرې سپری یا تیت شي کېدای شي د مځکې د تودېدو بهیر ودرېږي. د امریکا د هارورد پوهنتون څېړونکو په یوه نوې څېړنه کې چې په انوایرنمنټل ریسرچ لیټر نشریه کې خپره شوې ده، د مځکې په ستراتوسفیر کې د سلفایت د سپری کولو د مختلفو طریقو لګښت او امکانات ارزولې دي. په دې څېړنه کې لمځکې له 90 کیلومتره پاس څخه پر ستراتوسفیر باندې د سلفایت ایروسل زرو پاشل څېړل شوي دي. دوی وایي چې په ستراتوسفیر کې د دغو زرو پاشل د مځکې د تودېدو بهیر ورو کوي. که دې تخنیک کار ورکړ کېدای شي چې د ګلتوني ګازونو په وجه د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره هم ورڅخه کار واخیستل شي. د دې څېړنې یو لیکوال ګیرنو واګنر چې د هارورد پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد دی وایي چې غالبا دا طریقه به د مځکې د تودېدو له کمېدو سره مرسته وکوي. خدای په عین حال کې وایي چې دا طریقه چې ډېره ارزانه تمامېږي 15 کاله وروسته عملي کېدای شي. د واګنر په وینا پر دې پروژې د کال له 2 تر 5 میلیارد ډالرو پورې لګښت راځي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فریدون حلیمیار له پکتیا څخه مشته پیغام راستولې او ویل دي چې د ټاکنو کمیسیون باید ژر تر ژره د نورو ولایتونو انتخاباتو ابتدایي لیست اعلان کړي. حسن قلمیار د اشکمش ولسوالۍ څخه پیغام راستولې وایي چې فساد د افغانستان په جنگ کې زیاتوالی راولي. کریم د غزنی د مقر ولسوالۍ څخه وایي چې له طالبانو څخه هیله کوو چې له ملي ګټو څخه دفاع او ساتنه خپل ملي وجیبه وبولي. دغه راز صادق له زابل ولایت څخه پیغام پیغام راستولې د یلی کې چې لولس مشر غواړو چې زابل ته سفر وکړي او د دغه ولایت له حاله ځان خبر کې او قدیر خان تکین راتلې کې چې د ټاکنو کمیسیون نور په کوم اندازه شفافیت او روڼتیا غواړي د کمیسیون حیثیت به نور هم د راتلونکو پټړاو کمزور شي. دوستانو دا ستاسو هغه پیغامونه وو چې ازادي راډیو ته مو راستولي وو او د دې تاسو مو په امانت سره خبره کړه. په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې کېدون کې دی یو ځل بیا له وسل څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
ولسمشر مانی وایي افغانستان به له ښکاره لاسته راوړنو سره د ژنیو په کنفرانس کې ګډون وکړي. رویا رحماني د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان نوې سفیره وټاکل شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پایه د 15 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دغه وزارت یو پوځي الوتکه نن سهار د ناستې پر مهال له فني ستونزې سره مخ شوه چې دوه تنه پکې وژل شول او دوه نور ټپیان شول. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سیمیز دفتر وایي د وچکالۍ او بېوزلۍ له کبله د کم عمره کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا هغه تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. او د روسیې د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی چې د مسکو د یو سپورټیک کلب پخوانی چارواکی هم د بډی اخیستو په تور ونیول شو.
له وصل څخه مننه کوم دوستانو. تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم وګورئ په تمو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس بل ناجی صافی څخه سپورتي خبرونه وره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تمه ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د رواني میلادي میاشتې په 26مه نیټه له تاجکستان سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله د محل تاجکستان کې ده او له دغو دوستانه لوبه وروسته به تاشکن او ازبکستان ته ځي چې د آسیا په مقدماتي سیالیو کې ګډون وکړي. ښاغلی شاداب وایي د افغان لوبډلې بله لوبه د ډسمبر په 15مه ده او په تاشکن کې کیږي. د چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په الف ګروپ کې د ترکمنستان او ایران له ټیمونو سره ولوبېږي. د بلخ ولایت د بدني روزنې ریاست وایي تمه ده چې د پینګ پانګ ټیم د ملي ټیم په انتخاباتي سیالیو کې د ګډون لپاره سبا کابل ته راشي. د دغه ولایت د بدني روزنې رئیس محمد ابراهیم عثماني نن ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د دوی لوبغاړي له سیالیو وروسته د ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړي. ښاغلی عثماني وایي د دغو لوبو هدف ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د دوی په وینا تیر کال له بلخ ولایت نه په دغو لوبو کې و نجونو او درې هلکانو د ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړ. او د انګلند کرکټ لوبډل مشر هیتر نایټ وایي د شنبه په شپه به د خزینه کرکټ د نړیوالو شل اوره لوبو د استرالیا ماتې به د دغه هیواد لپاره تاریخي لاسته راوړنه وي. استرالیا خزینه کرکټ لوبډلې په خپل وروستۍ لوبه کې 101 منډو په توپیر د ویسټ انډیز په ماتولو سره په لوبې ته لاره پیدا کړه.
ازادي راډیو ری حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګهز مجدنن رزي دویونی خبرونه دي چې یو په بل پسې بیا او وارو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت
سلامونه. د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې یو واربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوسې او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونو په شان تر پایه واوري. درنو اوریدونکو د دیونې په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په ستونزو د دوی په باریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب مکتب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی میلمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او خراغلاست وایو. که پیل له دینه کو چې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به او د خپلو افغانانو لپاره به خپل ملک د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځای چې دا ډیر مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي.